السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د جولای 18 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو دوا اونیزې خبرونه مشالونه او د سولې په لور هم لرو او د دلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجملنا خبرونه اورو د پیښور په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وشل شوی دی د خیبر ایجنسی پر اجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل شوی دي او ایران په دغه هواد کې نیول شوی یو امریکایي ته د جاسوسۍ په تور د 100 کالونو قید سزا اورولې ده د خبرونو تفصیل د پیښور حیات آباد په باغ ناران سیمه کې نن سهار د اف سی سواک په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د اف سی یو میجر وژل شوی او د عامو خلکو په شمول لس نور کسان زخمیان شوی دي د امدادي چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه بیان بلال فیضی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اف سی اهلکاران څلور کسانو هغې کې درې زخمیان او یو چې دی میجر جمال شهید شوی دی دې نه علاوه چې دی نو دې کې ټوټل سب کسان نور هم زخمیانو چې کوم عام راهګیر و هغې کې یو زنانه هم شامل وه
د دې برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده پرون ماسیګر د باجوړ په باډا تنګي نومي کلی کې د کرکټ د مقابلو پر مهال چاودنه کې یو تن وشل شوی او وته نه زخمیان شوی دي د باجوړ پولیټیکل انتظامی تیر شپه مشال لډیو ته ویل دغه چاودنه د کرکټ ټورنمنت په وخت شوی چې پکې د دې مقابله تنظیمونکي حاجی محمد وشل شوی او وته نه نور زخمیان شوی دي په شوبلو کې سني د علاج لپاره پیښور ته هم وړل شوی دي تنګي د سلارزو تحصیل یوه سیمه ده چې له مرکز باجوړ ښار نه شاوخوا 35 کیلومتره لرې پرته ده لا هم کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې سیمواري نه ده منلې نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اوریدنه کوي د سپریم کورټ لخوا جاری کړل شوی فیرست تر مخه د جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ به درې کسیزه بینچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې جی آی ټي رپورټ او لوړاندې څخه د عمران خان شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شوو درخواستونو اوریدنه کوي په بینچ کې د جسټس اجاز افضل خان تر څنګ جسټس عظمت سعید او جسټس اجاز الاحسان هم شامل دي د پاکستان پوسټ د خیبر ایجنسی پر اجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر سلور په نامه تازه عملیات پیل کړي دي د پوسټ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي نو په دې تناسر کې دا عملیات لا نور هم مهم دي نوموړي په دې اړه زیاته کړه
د راجګل سیمه د عملیات په ټوله قبایلی سیمه کې ترسره شو عملیاتو نه سخت دي ځکه چې په دې سیمه کې دنګ غرونه او ځنګلونه دي دا عملیات به خواوشا 2.5 مربع کیلومتره سیمه کې کیږي
میجر جنرل آصف غفور زیاته کړه چې د عملیات د رد الفساد عملیاتو برخه ده او په دې اړه یې کابل ته هم اطلاع ورکړې ده خو د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا ډول عملیات تر هغې بریالي کېدی نشي تر څو چې د پاکستان پوست د خپل هیواد په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي نه وي په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولهبارۍ کې څلور پوځیان وشل شوي دي د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دا پیښه پرون هغه وخت وشوه چې هندي ځواکونو له کنټرول لاین پورې غاړې څخه د پاکستان پوځ پر یو ګاډي ګولهباري وکړه او په نښه کېدلو وروسته دغه ګاډي نیلم دریاب ته وغورځېدو خو د هند دفاع وزارت ویلي دي دوی له دغه پیښې نه دي خبر بل خو پاکستاني چارواکي وایي چې هند د ډسبندۍ خلاف ورزي کړې ده د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې نامه ولسوالي نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شوه د دغه ولایت د والي ویاند عمر زواک مشال ریډیو ته ویل چې دا ولسوالي نه هم میاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه نوموړي زیاته کړه چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد 04 په نوم دوه ورځې وړاندې پیل شوي وو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ ایران په د هواد کې د نیول شوی امریکایي پیژندګلو په ډاګه کړی او ورته د جاسوسۍ په تور د 100 کلونو قید سزا اورل اورولی ده. و دیرش کلن ژیو وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې څېړنکار دی. د ایران د عدلی رسمي خبری ایجنسی میزان آنلاین پرون وویل وانګ د روانې میاشتې په اتمه نیټه هغه وخت ونیول شو چې نوموړي له ایرانه د وتلو هڅه کوله. وانګ په چین کې زیږیدلی دی. د امریکا د خارجه چارو دفتر په خپل یو بیان کې د دې خبر تایید کړی او ویلي دي چې دوی د ژیو وانګ په نامه امریکایي وګړي په ایران کې د نیول کېدو په اړه په رپورټونو خبر دي. دا خبر زیاتوي چې دوی په ایران کې په غیر منصفانه توګه د نیول شوو ټولو امریکایي وګړو د فوري خوشي کولو غوښتنه کوي چې دا راس دغه کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نن به په نیدرلینډ کې د ام ایچ ولس جاز د غورځېدلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د 2000 څخه زیات خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانیستې غونډې لپاره راټولیږي. د مسافرو دغه جاز له نن څخه 3 کاله وړاندې د یوکرین په جنګ ځپلې سیمه کې په میزایل د لګېدلو له وجې غورځېدلی و. نن به د نیدرلینډ بادشاه ویلیم الکسندر او ملکه میکزیما د یو شمېر نورو نړیوالو چارواکو تر څنګ د امسټرډم ایرپورټ سره نږدې کېدونکي دغه دستوره کې برخه واخلي. او اخیری خبر دا چې برتانیا او اروپایي اتحادیه تیار دي چې د اتیشت هیوادونو له اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو اترو رسمي سلسله شروع کړي او دا راستمه کیږي چې د دې عمل لپاره به شرایط برابر کړي. له اروپایي اتحادیې نه د وتلو د عمل لپاره د برتانیا وزیر ډیوید ډیویس با نن د اروپایي یونین لخوا ټاکل شوی خپل سیال مایکل برینر سره د څلورو رسنیو مذاکراتو لپاره برسلس ته ورسي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجوم درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو پاونډ په 1.3 روپیا دیش پیسې او په 1.3 روپیا اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیا شل پیسې او په 1.3 روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1.3 روپیا اخیستل کیږي او په 1.3 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 1.3 روپیا 15 دیش پیسې او په 1.3 روپیا سلویخ پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور او کوټه کې د تیز باران امکان دی. خو د بنو په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. پر راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25 وي. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن سهار د پیښور په حیدرآباد کې د اف سی هلکارو په یو گاډي په ځانمرګي برید کې یو اف سی میجر وژل شوی دی. ګڼ نور ژوبل.
ایمبولینس سروس چې دی هغه 2 منټ کې رسېدلې دی او ټولو نه پیله چې دی دا ایف سی اهلکاران څلور کسانو هغې کې میجر جمال شهید شوی دی.
د پاکستان پوځ ویلي د خیبر ایجنسۍ د تیرا په راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر سلور په نوم نوي عملیات پیل کړي دي.
پاکستان کې کوشش
او 19 پروګرام د سولې په لور کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې تاسو سره شریکوم.
من د وسله والو مخالفین او طالبان ټول هغه غوښتنې چې هغوی دي لري د مذاکراتو د میز ته د راوړلو پر باندې قبلوو او په هغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن سهار د خیبر پختونخوا په حیدرآباد کې د اف سی یا سرحدي ځواکونو په گاډي برید شوی دی. د چارواکو په خبره برید کوونکي په موټر سایکل و چې د اف سی ځواکونو روان گاډي په نخه ک. د ریسکیو 1122 ادارې ویان بلال احمد فیزین مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا یو ځانمرګ برید و چې پکې یو افسر وژل شوی دی او 10 نور کسان ژوبل شوي دي. په ژوبلو کې ښځې هم شامل دي. بلخوا د پیخ زمواری تحریک طالبان پاکستان منلی دا. پا دیارا نور تفصیل لپیخورا شبیر امجان راکوی.
دا پی ایس پی آر ترمخه نن سحر پیخور حیات آباد کې د اف سی په یو گاڑی باندې چې د معمول په گشت وو په موټر سایکل سور ځانمرګي برید کوونکي برید کړی دی چې په نتیجه کې د اف سی یو اهلکار میجر شیرانی وجل شوی ولې څلور نور اهلکاران ژوبل شوي دي. په پیخور کې د ریسکیو 1122 یا امدادي سرکاري ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې دا پیخه خوشا اتنی بجې شوي بلخوا دغه پیخه کې ژوبل شوی عام وګړي د حیات آباد میډیکل روغتون ته طبي امداد لپاره وړل شوی دي چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ویاندې اشرت وینا تر مخه دوه زنانه هم شامل دي. دوی وایي چې اوونه ژوبل کسان معمولی زخمی او اوس هسپتال نه فارغ کړی شوی دي.
کم چې مونږ ته هر کم پیشنټ راغ کنه انجرډ او ټول ماینر لیول کې 7 پیشنټ راغلي دي او ټول چې نو بس هغه معمولی مرهم پټي یا سر انجرډ یا دا ټیسټ وغیرہ او ډیسچارج ټول ان پکې نو او زنانه دوه وی او 5 چې نو هغه پکې میلو او وانه سی ویل.
بلخوا د یاد پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بلخوا پرون مازیګر د باجوړ په باډا تنګینو میکلی کې د کرکټ لوبې په وخت شوی بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا شپږ نور ټپي شوي دي. دغه کلی په سالارزو تحصیل کې راځي او د مرکز ښار نه د شاوخوا 15 کیلومتره په واټن پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شانواز ترکزی راکوي.
د پروتوکول انتظامی باجوړ جنسی په وینا چې دغه چاودنه د کرکټ د لوبې په دوران شوی چې پکې و تنان زخمیان شوی. ولی حاجی محمد نومی تن روغتون ته د وړو په دوران لارې کې مړ شوی. حاجی محمد د یاد لوبې را جوړون کې یا ارګنایزر هم وو. په دغه زخمیانو کې دوه تنان په خبر روغتون ته هم وړل شوی. دغه چاودنه په باډا تنګینو میکلی کې هغه مهال شوی چې په سیمه کې د کرکټ لوبې ټورنمنت کوارټر فائنل لوبه روانه وه. په پرونې لوبه کې برخه خستون کې اتاور رحمان وای چې په کوم ځای کې چاودنه شوی هغه ځای کې ډیر زیات تنان ناست وو. ولی د باران لوبه له دغه ځایه تماشبین پاتېدل ګینونو انساني زیان به زیات شوی وو.
دوباره مونږ نه شو کنه نو یو ګوس توښنو بس دې نه بعد بس خلکو ماشومان هم چې ستارت کړي کم تماشبین کې وو خلکو وو ټول چې ستارت کړي په دغه ځکه ما په خپل هم تلډینګ کا وو لکه ډیر زیات خلک دخل تنا شو خو بیا باران نه شو غر ته خلک وو ختم.
د باډا تنګي وسیدونکو کې بهادر حسین وای چې حاجی محمد د هغوی د کلیو او پرون زیات زخمی شوی نو له باجوړی په خبر ته وړلو چې په لار کې مر شو. د حاجی محمد جنازه نن ماسپخین درې بجی مقرره ده.
کلیوال ټورنمنت او کم از کم نیږي 40-45 ټیمونو پکې او دا ټورنمنت کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې. د جی محمد ارګنایز کړو نور زخمیان د دغه کلی دي چې کم دي پېښور کې اډمټ کړي د کشور روډ دی سالی محمد او بل یو کس دی حیات الله نومي دغه پېښور کې اډمټ کړي.
د تنګي سیمه اوسیدونکو ملک عبدالرحمن په دې پیښه ډیر خفه دی وای چې دا څو کاله کېدل چې په باجوړ ایجنسی کې داسې کومه پېښه نه وشوي چې ګنې ځوانان پکې په نخښه شوي.
نه لوی ته ګوري نه وړو ته ګوري نو دا هو کم ظالم کې ډیر ظلم وشو ډیر زیاته وشو. دغه چې وړو د مثال کې یو ځای وو د اختر د عیدګاه دلته مثال کې دا وړو تراټولېږي په مثال کې یو لوبه د یو کرکټ وو د ډېرو خلکو بوله راته نو دا د انسان غلط کار نه دی صاحب دا ډېر ظلم دی ډېر زیاته وشو صاحب دا ډېر ظلم دی.
د باجوړ ایجنسۍ د روغتون د چارواکو پوینا چې د دوه زخمیانو علاج هم باجوړ کې شوی ولی درې زخمیان پیښور ته لیږلي چې پکې یو تن حاجی محمد پلار کې مړ شو. د دې پیښې ذمہواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو اسلام آباد ته چیرته چې سپریم کورټ نن یو ځل بیا د پیناما کیس اوریدنه نن سهار په اسلام آباد کې پیل کړې وه. نن د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانې وزارت اسحاق ډار تحقیقاتو مشترکې ډلې په هغه راپورټ خپل اعتراضونه جمع کړل چې د جولای په 10 نیټه په سپریم کورټ کې جمع شوي وو. سپریم کورټ دلایلو تر اوریدو وروسته د کیس اوریدنه تر سبا زنډولې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او احمد الله د دغه کیس ته اوریدنې څه وروسته تفصیل لري؟
ډیره مننه فرخنده څنګه چې تاسو هم ویلا چې نن د پاناما کیس چې کوم د هغه پاناما اسناد هغه نن اوریدنه وشوله کم چې د لسم تاریخ باندې د جولای په لسم باندې ګډ پلټنی سي ډلې چې کوم راپور په سپریم کورټ کې وړاندې کړو نن داغه اوریدنه اوریدنه وا خو د دې اوریدنه لږ شیبه وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا چې کوم د خزانه وزیر اسحاق ډار هغه په جی آی ټی په حق لا چې کوم د اعتراضات په حق خپل کوم راپور چې هغه جمع کو په سپریم کورټ کې چې په کې له دې د خوا ویل شوی وو چې عدالتي حکمنامه چې کوم د پاغه کې د دې سزا کرنه ده شوی نو په دې بنیاد د جی آی ټی رپورت کم دے دا مسترد کړلې شي د خزانه وزیر دا په دغه دغه کې دا هم ویل شي چې جی آی ټی چې کوم هغه حقایق چې کوم دی هغه د نظر ایستلې دي او د غلط بیانای نه کار اغستې دي دغه شند دی په حواله سره او نور مختلف حوالو سره دی ویل چې دا صحیح نه دي نو په کار دي چې دا رپورت چې کوم دی دا جی آی ټی چې کوم رپورت وړاندې کړي دا د مسترد کړلې شي دغه شند چې کله اوریدنه شروع شو نو په دغه محل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وکیل دی نعیم بخاری هغه د دلایل په دغه رپورت په حق کې دلایل ورکول شروع کړو ویناي وا چې کله د پښلم اپریل باندې فیصله راتله نو په هغه وخت کې دوا ججانو چې کوم نواز شریف پر ضد او دریو چې کوم هغه ول چې نورې پلټنې په کار دي نو چې بیا جی آی ټی جوړ شول او هغه هر 15 ورځې پس خپل راپور به سپریم کورټ کې جمع کوو او بیا په لسم تاریخ باندې حتمی راپور جمع کوو او په هغه کې هم دا ویل شو چې لکه نواز شریف او دغه په جو په ضد باندې دغه راغلل نو په کار دي چې عدالت اوس په دې جی آی ټی په دې رپورت باندې فیصله وکړي د نعیم بخاری دا هم ویناوه چې دای کوم د متحده عرب امارات یا د سعودي یا نور چې مختلف دای کوم دغه ورکړي نو هغه کې هم حقیقت نشته هغه مرختیا نه دي او زیاتره زیانو کې د پیسو چې کوم خرد برد دی هغه شوی دی نو د هغه وروستو په کار د چې عدالت فیصله وکړي او دای چې کوم دی دا په دې کې را شامل کړل شي دغه شند د کیس اوریدنه چې کومه ده هغه تر د سبا پورې وزنډولې شوله خو د چکل د اوریدنه وشوله د هغه وروستو د مسلم لیگ نون چې کوم پارلماني استازي دي دانیال عزیز هغه هراغه او بهر مطبوعاتو سره خبرې کولې ویلا چې لکه دې کې هیڅ دغه نشته ده ځکه دا رپورت موږ ته هغه وخت پورې قبول نه موږ مخکیم دا ویلو چې څورتو پورې پدې کې د قطر کم شاهزاده چې کم خطر علي غلو چې دا جی آی ټی چې کم د لال شو دا غینه هم پلټنی وکړي خدای دا غینه پلټنی نه کړلې او یو طرفه رپورت چې کم د دایر اوړل په دې حواله سره موږ دغه هم جمع کړي د سپریم کورټ کې چې دا د مسترد کړل شي نو پدې کې هیڅ حقیقت نشته ده او دا ټول لکه د هغه قسمه خبرې راغستې دي چې کم لکه د کیس سره صحیح جوړیږي هم نو
سمدا کور مودان اوریدونکو تاسو د سپریم کورټ کې د پاناما کیس تاوریدنې په اړه د احمد الله نه تفصیل اوریدو هم په دې اړه راځو یو بل ریپورت په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نږدې ملګرو پلویانو په پاناما اسنادو کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو یې د درغلیو تورونو پلټنو عمل ته د حکومت خلاف یو سازش نوم ورکړی دی د پاکستان پوځ بیا ویلي چې له دغه موضوع سره یې هیڅ تړاو نشته او د عدالت خوښه ده چې هره پریکړه مخې ته راوړي دا خبرې د پوست اماړیکو سانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډی کې یوې خبري غونډه تکړې دي په دې اړه نور معلومات اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي
د ایتوار پروس په پینډی کې د خبري کانفرنس پر مهال د پوست د اماړیکو د سانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ته یو تپوس په جواب کې وویل چې د سپریم کورټ په حکم باندې د پلټنو لپاره جوړې ډلې جی آی ټی کې د آی ایس آی او ایم آی یو یو غړي برخه اغستی او د عدالت په حکم باندې خپل رپورټ جمع کړي د نوموړي په وینا چې پاکستان پوست د جی آی ټی یا پاناما اسنادو سره تعلق نه لري دا هغه مسله ده چې د کومې سره نیغ په نیغه د پاکستان فوج تعلق نشته جی آی ټی سپریم کورټ جوړ کړی و په هغه کې د آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس دوه غړي وو هغوی د سپریم کورټ په حکم باندې په مهنت او ایمانداری سره کار کړي نو دا معامله د سپریم کورټ دا او د دې فیصله به سپریم کورټ ورکوي او د سپریم کورټ په کار کې د پاکستان فوج نیغ په نیغه په هغه ډول تعلق نشته د ذکر ده د تیر کال اپریل په لومړۍ اونۍ کې مخې ته راتلونکو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نامو راتلو وروستو د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دې معاملې پلټنې دي وکړل شي په کومه چې د حکومتي ګوند غړو او وفاقي وزیرانو ویلي وو چې دا د دوی پر ضد یو سازش روان دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک ساو یویش شارټ ویوز 2013 15 درې سو شپېته او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان پوځ ویلي د خیبر جنسۍ د تیرا په راجګل سیمه کې د وسوالو پر ضد د خیبر فور یا خیبر سلور په نوم نوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د اتوار په ورځ خبریالانو ته وویل د عملیاتو مقصد یې په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو او نفوذ مخه نیول دي. شنون کې بیا وایي د داعش لپاره ګران ده چې د پاکستان خاوره کې محفوظ ځایونه ولري. ل راجګل نه بے کورشی خلک بیا له حکومت غواړي چې سیمه د وسوالو پاکه کړي دا او دوی دې پریک دي چې خپل کورونو ته استانه شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنوار راکوي.
میجر جنرل آصف غفور ویلی د خیبر سلور عملیات به په فاټا کې تر ټولو مشکل عملیات وي، د ځکه چې راجګل ډیره سخته غریزه او اوچته سیمه ده چې ځینې ځایونه پکې د 2000 فوټه نه تر 4000 فوټه پورې اوچت دي او ټوله رقبه 2500 مربع کیلومتره جوړیږي. نوموړي ویلی په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال غواړي چې د راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمال کړي او هلته خپل اثر زیات کړي، نو د دغه وسلواله ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دغه عملیات مهم دي. میجر جنرال آصف غفور زیاتوي چې هلته به د دوی په مرکزونو باندې ځمکی او هوایی بریدونه ترسره کوي. دا چې دا به څومره موثره عملیات وي په دې هکله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان مشال ریډیو ته وایي
کچې امریکای او افغانستان کوم چې فوجونه یې غیبې فشار اچولې دي، دا یې چې کوم دې غیبې خور اوریدلو کوشش کوي، نو دې د هغه د مخنیوي لپاره به دا یو عمل کړي چې د غیبې تران شي او دلته مرکزونه جوړ نکړي. دا دا چې د هغه وسر خوشتر د عملیات په دغلطه پاکستان کې دې چې کوم ځان زایل کوشش کوي
د تیرا راجګل نه سلور کال وړاندې د کوکی خیلو قبیله بې کوره شوې ده او په جمرود کې خپل خپلوانو کاره میشته شوې دي. د تیرا راجګل سیمې او کډوال کشمیر پر دی وای اوس په کار ده چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړی شي.
دا جوړول غواړي کورونا خو برانونه وغورځول، واورې پې وشوې، بمبونه به پکې خور شول، بس کوټې ټوله ویرانې دي.
په خیبر جنسۍ کې د نوډان د هم درغلم بیا درغلم خوخ بدشم خیبر یو خیبر دویم او خیبر درې په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. چارواکي وایي چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د خیبر جنسۍ د باډې تحصیل او تیرا میدان اکثره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او هلته واک سیول انتظامیه ته سپارل شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي او پرمختیايي رونه هم پکې پیل شوې دي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی په حال کا ان 218 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام د امیدوار د کامیابی اعلان کړی دی. بلې خواته پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د داندلی تور لګولی او احتجاج یې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین ناور.
د پاکستان د انتخابي کمیشن د اعلان له مخې د قومي اسمبلی پر الکا ان 218 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار انجینیر محمد عثمان مبادینی 44,611 ووټه اخیستي او په زمینی انتخاب کې د قومي اسمبلی غړي ټاکل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میر بہادر خان منګل 10,401 ووټه اخیستي او پر دویم نمبر راغلی دی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی 40,415 اتیا اوټو سره پر دریم نمبر راغلی دی. د جمعیت العلماء اسلام پر دې کامیابی باندې سینیټ ډیپټی چیئرمین مولانا عبدالغفور ایدری ویلی دی چې د ننۍ کامیابی څخه دا ثابت شوه چې ولس په خپل منځ کې نفرت نه غواړي. نوموړي د خبره تیر ورځ د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت نوي ټاکل شوی غړي د انجینیر محمد عثمان د مبارکۍ لپاره راغلو کسانو ته په خپل وینا کړی ده. بل خواته پولیسو په کوټه کې د انتخابي کمیشن و مخې ته احتجاج کوونکي د پیپلز ګوند یو درزن څخه زیات کسان نیولي دي. د پیپلز ګوند دغه کسان تور لګولی دي چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلی شوی ده. په دې اړه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند اطلاعاتو سکرتر سربلند خان جوګزی و مشال ریډیو ته وویل.
الکا پی بی 5 کی دوی شوکړې دی حالت زر ووټ او موږ پر ریکارډ کې 11000 ووټ دی د غرنګ پی بی 6 کی چې موږ پر ریکارډ کې 6000 دی دوی حالت 500 شوکړې دی چاغي کې چې موږ 19000 موږ پر ریکارډ کې راغلي دی دوی شوکړې دی حالت 13000 ووټ ډېر سخت اوپن داند لیکړې ده
په دې ترڅ کې په کوټه کې د انتخابي دفتر لخوا په جاري بیان کې د انتخابي کمیشن صوبایي مشر نعیم مجید جعفر د پیپلز ګوند تورونه رد کړي او ویلی دی چې زیاتره وخت د انتخاباتو وروسته دغه ډول تورونه لګیږي خو انتخابي کمیشن به بیل څه فشار او خپل کار ته دوام ورکړي البته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په یو بیان کې د کوټ دولت شکریا ادا شوی ده او ویلی دی چې د کوټ په 2015 پولینګانو باندې ولس د پښتونخوا امیدوار جمال ترکی باندې باور کړی او هغه ته 9,894 ووټ ورکړي او په لومړي نمبر راوستي دي د کامې اسمبلی پر دغه چوکۍ چیر چې د ولس امیدواران ترمنځ سیالي وه هلته یو آزاد امیدوار شیر محمد یوازې ووټ ترلاسه کړی دی دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کامې اسمبلی د کوټ چاغي دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د کامې اسمبلی د غړي او دریم مندوخیل د مرګ وروسته د مئی په 6 نیټه خالي شوې وه ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکو وای چې افغانستان لمنه او شاوخوا سیمو دی ندی حکومت د دوی د واپسی لارې جوړ کړی او را روان د چلغوزو فصل شکول لپاره د شوال ته دتلو اجازه ورکړي دوی دا هم وای د نور کال پشان دی دا وار هم د چلغوزو فصل ممکنه ده چې بیا ضایع شي او زیاتوي چې وړاندې هم سو کلونو کې د دوی د لکونو روپو د چلغوزی ضایع شوی دی په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر را کوي
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه شوال اغه کډوال چې نن سبا د افغانستان بیرمه لمن او خواوشا سیمو کې پراته دي دولت نظر تر زره خپل سیمو ته واپسی غواړي دوی وایي 13 درې کالونو کې د چلغوزو فصل په مکمله توګه ضایع شوی چې ورته د کروڑونو تاوان شوی او دا ځل بیا یره لري چې د چلغوزو فصل به ضایع شي د شوالو سیدون کې بلبل خان وایي
یو خدای د دمیش د لامن د بارډر ناونته د مرغی د لامن پر دغه کاډ د لاندې لري طریقه د میسا جوړ کو د زرخنځي ټریچر تا و کو کا نظیر دا کا پولیټیشن دا کا د پاو سر لشکر مصر د میسا د پاسونه طریقه انټری و کو
یو بل مشر میر جماعت خان د افغانستان لمن او لسوالی څخه د ټلیفون پلیکا مشال تا و وایل چلا خوستا د کډوالو واپسی روانه دي سولامن بیرمل او خواوشا کې میشتا کډوالو واپسی ده هم زر وکړي
میشتا د معلوماتو شي چې په ما ورځ لا هیڅ څه ترتیب هم ستاسو نن ساده نو یو هغه تر په میشتا ته لا شي نو چې سیخ مزه راوي دا د تلوار ما برادو ته متخفل دي شي وکړه
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان نه کامی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دوی وویل چې د شوال اوسیدونکو چلغوزو فصل په 13 کالونو کې ټول ضایع شوی او د لړکې د متعلقه ټولو چارواکو سره خبرې کړې
کرنل محمود سرا تفصیلی میٹنگ وسا ابو دمو خپل میٹنگ د گورنر سره د منیس دغه پېټو زده گورنر سره کا کور کمانډر سره مو تفصیلی خبره کړی دو چې می د خام په واپس کی او چې د کوم نقصان شوی دی چې دا میر دی ته کې وي ځتمن پرګې خپل
دا یادونه ده چې شوال او تحصیل د تاخیل زیاتره سیمو غرونه د چلغوزو په ځنګلاتو مشتمل دي او سیمه کې ضربې از به عملیاتو شروع کېدونه پاس دغه د چلغوزو فصل هر کال ضایع شوی چې د دوی په وینا د کروڑونو اربونو تاوان یې شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو د پېښور حیات آباد په باغ ناران سیمه کې نن سهار د افسي سوا په یو ګاډي ځان مرګي برید شوی چې پکې د افسي یو میجر وژل شوی او د عامو خلکو په شمول لس نور کسان زخمیان شوي دي. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پرون مازدیګر د باجوړ په باډا تنګي نومې کلي کې د کرکټ د مقابلو پر مهال چاودنه کې یو تن وژل شوی او تن زخمیان شوی دي. د باجوړ پولیټیکل انتظامي تر شپه مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنه د کرکټ ټورنمنټ په وخت شوې ده. نن د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اوریدنه وکړه او دا یې تر سبا پورې ځنډولې ده. د سپریم کورټ لخوا جاري کړل شوي فهرست تر مخه د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ درې کسیه بینچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورټ او له وړاندې څخه د عمران خان، شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شوو درخواستونو اوریدنه وکړه. د پاکستان پوسټ د خیبر ایجنسی پر اجکل سیمه کې د وسلوالو پر سید د خیبر سلور په نامه تازه عملیات پیل کړی دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور پرون ویلي دي چې په افغانستان کې موجود داعش وسلوال د اجکل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناسر کې د عملیات لا نور هم مهم دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هوا تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولابارۍ کې سلور پوځیان وژل شوي دي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې هند د ډسبندې خلاف ورزي کړې ده، خو د هند دفاع وزارت ویلي دوی له دغه پیښې نه دي خبر. ایران په د هیواد کې د نیول شوي امریکایي پېژنګلوي په ډاګه کړې او ورته یې د جاسوسۍ په تور د لسو کالونو قید سزا اورولې ده. و دېرش کلن شي وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې څېړنکار دی. او نن به په نیدرلینډ کې د ایم ایچ ولس جاز ته غورځېدلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د 2000 څخه زیات خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانیست غونډې لپاره راټولېږي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام مشالونو ته. د نن په مشالونه خپرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. د خپرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری جوړوي.
ستړم شاوریدونکو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیدا بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قومي بیداری او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په زیارت کاکا ته کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلي شاعر حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل دا د هغه په کور کې پیدا شوی و. نو دا شروع کې د دې د ټول چونو هغه د سیم بیبي په نوم د دې رومبیل چې رینو هغه چې کوم راغلي د آزاد پښتون هغه لري په کال 15 کې بیا لري هغه نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کوم رساله ونه هغه کې دا د په نوم راتل سیم بیبي چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په تور باندې مضمون لیکي او په هغه مضمون کې دا چې زمونږ خويندې چې مضمون را لګي نو هغوی په کښې خپل نوم نه لیکي، کله په کښې ولیکي چې یو خور، کله په کښې ولیکي چې د چارسلې یو خور، کله په کښې ولیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله په کښې نو دغه رنګې دغې دغې دوران کښې به دې چې کوم مضمون رالیږو نو هغې کښې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کښې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نومونه واقف یې، نو چې په هغې کښې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کښې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم رالیږئ. نو بیا د څلوېښتم او د شپږ څلوېښتم په منځ کښې چې کوم پښتون رساله کښې د دې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شاعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، نو هغه بیا په صحیح د بشرا بیګم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بی بی دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا صحیح ده بشرا بیګم چې نن دا یو بېله زنانه ده. نو بیا بیا په شپږ پنځوستم کښې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کښې د ده تره یوسف کاکا خیل هغه په لومړي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کښې چې دا سین بی بی چې وه نو دا هم صحیح ده بشرا بیګم ده او د کاکا صاحب ده او زما رویره ده.
د سید بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خاوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانۍ نه خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتګاری او سرخوش تحریک او بیا د هغې په ډېر جوبن کښې نو دا به د خپل نیکه سره په جلسو کښې تله او د اوو کالو په عمر کښې دی چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف چې کوم نفرت و د هغې هغه ټول تربیت دې شوی دی په هغه وخت کښې. نو همدا وجه ده چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کښې د خپل پلار نه او بیا د یو لطاف ګل صاحب د دې یو استاد و د ډاکټرو ډېر لوی پوهان سړی و کاکا خیل میاں لطافل یغی نے بیا باقاعدہ تعلیم ادا کرے زکہ باغ وقت کو نہ سکول نہ کالج نہ صدا سیزنو چې هغې نه دوی دا زده کړی نو بیا د هغه نه هر څه زده کړي دي، دا ټول کتابونه یې ویلي دي او بیا د پنځه دیرشم کښې د دې لومړی لیک دا آزاد پښتون کښې د دې مضمون چاپ شوی دی او دغه رنګ کښې بیا دا سلسله شروع ده او دا بیا تر د دوه زره د شپاړسم اګست دوه زره دوه کښې دا بی بی میرمن وفات شوې ده کاکا صاحب کښې.
ډاکټر سویل خان وایي چې سیده بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغې به د هغه وخت د قامی مجلو او ورځپاڼو لپاره لیکل کول چې پکې به یې د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپېښو ستونزو د خپل فکر څرګندونه کوله.
د دولسو کالو په عمر کښې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شعریت بیل په پنځه دېرشم کښې چې کله دا په آزاد پښتون کښې چاپ شو د دې دې لیک چې دی نو د پښتنو جینکو په بېوسۍ او د هغوی په دغه ستونزو چې کومې هغوی سره مخ دي په هغې کښې بیا یو بل مضمون چاپ شو په اووه دېرشم کښې نامراده جهانارا. دا نامراده جهانارا نوم یې دا یو افسانه دې لیکلې وه، ډېره ښکلې شاهکاره افسانه دې لیکلې ده د پښتنو جینکو په بېوسۍ باندې چې دوی په چاپیرچل کښې اوسېږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ورسره نشته، هغه موقع ورسره نشته. نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده د دې چې کوم والد صاحب و که نه میا ازادګل کاکا خیل دا په خپله چې دی نو ډېر لوی صحافي و. دې پنځویشتم کښې میا ازادګل چې دی نو د افغان اخبار به جاري کولو د نوخار نه او د هغې کښې دوه زیاتره داسې اویا فیصدي په کښې اردو وه خو دېرش فیصدي په هغې کښې پښتو هم وه. نو د هغې تیارېدل هغه به د دوی په کور کښې هر څه نو دې ته په کور کښې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسه د لیک د کریټو د آرټ د دې خبرو نه هغه خبر وه. خو بیا دا چې په اووه دېرشم کښې د دې افغان اخبار بمبی کښې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیره هم پاتې شوې ده. په دغه زمانه کښې دا یو داسې اخبار او رساله وه چې د اولني ځل باندې په کښې د دې سیده بشرا بیګم په نوم باندې لیک وکړل. بیا پېښور نه چې کوم شاباز اخبار وتېده
پاگی کی دی ډیر مضمونونه چاپ شوی دی، شعرونه دی، هغه کتابونو تبصرې هغه کی چاپ شوی دی. په یو سروختم کې بانګ حرم یو باقاعده هفتوار هر او پاگی کی د خویندو پانی دا په دې موضوع باندې دی خپل افسانې لیکلي دي.
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو او دغه لپاره د ښځو تعلیم ډیر مهم ګڼلو. هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیارو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبی د لیکونو په اړه صدا سوای
دی دی چې کوم کمال دی کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د کوم میسج ورکړی دی نو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې او د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حق لا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسول دي زنانو ته مرمنو ته او عامو ته. نو دا دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې ټولې صوبې تعلیمي ریشو چرندا څلور فیصدي وه. او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیده خان تا بیگم دا اولنې زنانه وه چې دې دا جرأت پیدا کړی دی. بیا د دې دوی مهم نوم چې دی ناری سیده بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب باره کې ډېر خپل لیکل لیکلي دي. یدی کمالداری چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا دی غزل او نظم دواړو باندې دی خپل کار دی.
سیده بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډیر سړی هم د زده کړو نه به برخي وو. هغه ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله قومي مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیده بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبر تاسو ته دی یو ډیر زبردست نظم دی دا وی چې زمون په ویرو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب دپاره پاسه دا د وخت د همت وګورې څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خورې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن. دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو وایم چې ما د مینې په کتاب کې د لوستلې ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بیلتون دي او له بدبخت خپل خواهش را پور اور شو د هوسې غوند مې شپې په میګتون دي.
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو مشالونه او نیوز پروګرام اوریدو. اوس هم راځو د سولې په لور ته. په دې خبرونه کې د افغانستان کې د جګړو ختمولو لپاره په نوو لارو چارو غږیږو. دا خبرونه درته د مشال همکار بشیر ګواخ جوړوي او هر اتوار او د ګل پورزی تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل شئ.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د روانې ترهګرۍ نږدې 14 کلونه وشول. له دې وجه روانو جګړو زرګونه خلک وژلې دي. افغان حکومت کوشش کوي چې جګړه په مذاکراتو ختم کړي او د دې لپاره د افغانستان سولې عالی شورا نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. زه بشیر گواخم نن په دې نو لارو چارو غږیږو. اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نو وړاندیزونو په دوام سره د افغانستان د سولې عالی شورا مشرتابه هم ویلي چې دوی طالبانو ته د جګړې ختمولو لپاره نوې لارې چارې ښیي. ولسمشر غنی تیره میاشت د کابل بهیر په نامه د څلیر هیوادونو د استازو په غونډه کې ویل چې د جګړې ختمولو لپاره آن د طالبانو قطر دفتر په منلو هم خبرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه چې دا د طالبانو لپاره د سولې آخري موقعه ده. پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د سولې عالی شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. هغه وایي چې د سولې عالی شورا تیر وخت کې ځینې کمزورۍ او تشې درلودې چې باید حل لاره ورته راوویستل شي.
ما سوله در صورت می توانیم پیش ببریم.
سوله هغه وخت مخته وړلی شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدله شي، او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بې معنا امتیازونو په ورکولو او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر
د سولې پر لور.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سولې عالی شورا وکاله مخکې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره جوړه شوې وه. د شورا دوه میاشتې مخکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره بریالي مذاکرات وکړل. هغه د سولې د یو تړون په کولو سره کابل ته راغی او په خپلو وسلوالو یې غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي، خو د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو سره کومې کامیابې خبرې نه دي کړې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل څیړي او تشدد کمولو لپاره پر نوو طریقو کار کوي.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې پیرن د سولې پاړوند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي، د هغو ټولو په رڼا کې تیرو اوو کالو د سولې د عالي شورا د کړنو په رڼا کې او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوي فرصتونو په رڼا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده. د سولې عالي شورا د وساطت رول ادا کوي. من د وسلوال مخالفین او طالبان ټول هغه غوښتنې چې یوی دیلري د مذاکراتو د میز ته دراوړلو پر باندې قبلو او پیغوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو، د افغاني او ملي ارزښتونو پر رڼا کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کېږي هغې ته هرکلی وایو. د افغانستان له نوي سر خاورې څخه خارجي قوتونه ووتل، مګر متاسفانه د دې په جای چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې د سرتاسري جنگونو او د ولسوالیو د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو ووري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ځل په پاکستان کې خبرې شوې خو نتیجه یې نه ورکړې. طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د خپل قطر دفتر په رسمي کېدو او بندیانو خوش کولو ترڅنګ ځینو نورو غوښتنو ټینګار کوي. افغان چارواکو ویلي چې له یو نیم لکو بهرنیو سرتیرو څخه تر لسو زرو کم پاتې دي، خو که طالبان جګړه بس کړي دغه پاتې به هم ووځي. افغان حکومت د طالبانو سره د سیاسي پخلاین لپاره د پاکستان رول هم مهم بولی، دا ځکه چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو پاکستان دا نه مني. اوریدونکو، اوس چې افغان چارواکي په سولې شورا کې د بدلون او نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوي، آیا دا به بریالی شي؟ د افغانستان په سنټ کې د سولې شورا پښتون نیوکې شوې او ویل شوې چې د شورا کوم ځانګړی لاسته راوړنې نه دي درلودي، نو ځکه یې ضرورت نشته.
په دې اړه مو کابل کې د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي سره خبرې وکړې. په سر کې مو ته و پوښتل چې د سولې شورا په مشرتابه کې بدلون به ګټه ولري.
زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر تر ما میدلای شي نسبت وسنی رهبری ته، چون چې هغه پخوانی روابط سره لري او هغه دیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولی شي چې دوی دې ښه کار وکولی شي. اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودې نسبت و هغه پیسو ته کې مقایسه کړو چې کوم دی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده کناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالولو لپاره به کې هغه ته وظیفې ورکړي.
ګوره د سولي یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولي علي شورا د هغه مخالفینو د پاره چې په افغانستان کې جنگیږي یو لوکل یو محلي پلیټ فارم دی چې هغه را رینټیګریټ کی راي ولی یا د جنگ څخه د سنگیج کیو ته اقتصادي انسنټیوز یا ریسکول سره ځای چې مګر کله چې بیا د سولي پرو یعنی کته چې وګوري د سولي علي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې په خاني مجالس کې او یا نور د سولي په مجالس کې د طالبانو سره هیڅ ګډون نه درلودي. مثلا حکیم مجاهد د دینه د مری په میټینګ کې ناست نه دی کوم استاد د ټول علي شورا په نامه نه کېدلای وو. نو کني زما په فکر زما انډرستانډینګ دا دی زما په هاوی دا دی چې کوم علي زلي چې حکمت خلیل کرځي چې کوي او یا هم داخلوال او پاکستان کې وس د خاص نماینده په هیڅ باندې دی هغه په لار کې یعنی په ډېر غټ په باندې د طالبانو رهبری سره ټولې ته ورته
حکومت ولې دا شورا ختمی نه کدا سي وزګار یا وېڅ کار هم نه لري او نه دومره ګټي.
ما خو زه خو خپل ما په همدغه دغه باندې یوم چې باید سولې علي شورا منحل شي، چون چې کوم دستاور دی خاص نه درلودي. زه فکر کوم چې د خارج دا اشخاص ته فقط د وظیفه د پیدا کول د لپاره او د دولت په چوکاټ کې د دې ګمارلو د لپاره او په عین وخت کې یو ډونر موتی چې هغه پروګرام فند کړی چې رئیس جمهور اشرف غنی هم دې خاطر دا اشخاص مقرر کړی چې څو پوری ساتلون کې اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل و هغه آرام کړی چې په دولت کې ځای ورکول شوی.
د سولې پر لور
ټول
تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې اواز دی. د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ووري. اوس ایوی بلې موضوع ته ورځو. لیکوال رحمت دیوان د پښتون مبارز باچا خان د عدم تشدد فلسفي سره د مینې لیکبل د هغه په نامه ویب سټ پیل کړو. 15 کال مخکې پیل شوی باچا خان ټکه کام یو مقصد دا و چې د پښتون سیاستوال او ټولنیز مبارز باچا خان ژوند او کار په اړه معلومات پکې راټول شي. ویب سټ تر څو کلونو ښه روانو خو اوسو مشت کیږي چې تړل شوی دی. خغل دیوان د دیوجا د خلکو قلمي او مالی همکاري نه کول خي. نو مړوي له دیوجا د جګړو مخنیوي لپاره د باچا خان عدم تشدد فلسفي د امولو یو لار بند شو. اغه سره مو په دی اړه مرکه کړي. دا د باچا خان په دی ویب سټ باندې خبرو کو. اوس دا سخکار چې دا بند دی د دی وجه څه ده؟
دا خو ما ډېر وخت مخکې زه په دې ډول کې څنګه چې ما دا مقاله ولیکل هغه وخت په کتابي شکل ته هم چاپ شوی ده. دا ادم ته شریف علمبردار توکو کله چې دغه مقاله ما لیکله نو په وخت ما د دې زیات پښتون ګرامر ته شروع ده چې معلومات او راغونډول او هغې چې څه درځیدل دا غیر سم دا پرې کړو چې دا چې انلاین دا چې دغه برابر کچھ پاره کې دا بچا خان پاره ټول معلومات او یا دا غوښ خپل لیکنی یا د خلکو لیکنی کتابونه ټول را جمع کړو. او بیا هم د ملګرو سره مشوره وکړه کوم چې د بچا خان فکر داو کوي او وی سره ما خبرې وکړې په فیسبوک کې په دغه باندې کمپاین وچلو. نو بل ها شخل تر سره د غوښ په چیرې د خپل فکر د باید دا وشي چې کینه سم ما په شی هم مقصد خپل وخت هم په مقصد او کار ما روان کړو ځان موږ جوړ کړو د بچا فند کمپاین باندې چې کله هغه جوړ کړو په هغه کې تقریبا څو میاشتې یا کال ما کار وکړو مسلسل، خو وروسته خلک بیا غلي شو. نو زه خو بیا داسې نه شم کولی چې ټول وخت یو کار ته ورکړم، زموږ خپله مغریزي ده، مجبوري ده. نو د هغې له وجې هغه څیز بیا هم داسې په مزه مزه څومره چې خلکو د سلمي او د مالي مرستو خبره کړې وه هغسې چا ونه کړله، د هغې له وجې هغه همدغسې پاتې شو. اخر پر دې حده پورې راورسېدو چې
او تاسو پدی کې د ویب سټ کې څه شی ته شو؟
پدی ویب سټ کې چې تر اوسه پورې ما څومره کار کړو هغه کې داسې ویني چې ما د بچا خان کوم لیکنه چې په خپل مجله کې خپره شوې یا دا غوښتل چې سفرونه او غره غون کړي، یعنی خطونه میرا غون کړي، د بچا خان خپل لیکنه میرا غون کړي، د بچا خان په اړه چې څومره خلکو لیکل کړي او هغه مې تیارې خدای پر دا غون کړي، بل څه کتابونه چې زما لاسرسی رسېدلې چې د بادشاه خان په لور دا کتابونه ما یو ښه تفصیلي پېژندلو په کې ورکړې چې دا کتاب خپله چاپ شوې ده. دې کتاب چې دنه دي څه دا هغه څه په کومو کتابونو ته ما په پی ډي اف شکل کې پیدا کړو، هغه هم په دې ډول کې وو. دا هغه نه علاوه د بادشاه خان خپل کوم کتاب چې زما ژوند او د جهه تر یو حد پورې د دې ځینې ځینې برخې هم ما په دې کې اچولې. ما داسې دا وویل چې د دې لیست جوړ کړم او هر برخه کې چا په کاري چې هغه لیست مطابق ورته هغه برخه راوځي، هغه هم بیا تر کتاب ټول دوانه چولې نو څه برخه زما اچولې.
او د دې لستون کې وو د دې ویب سایټ ته به خلک راتله
لستون کې خو وو لستون کې حتما دینه چې کله ما دا فلم یو مقاله لیکلې وه د عدم تشدد علمبردار څوک نو یوازې د دغه ځاینه چې فیسبوک کې څومره خلکو شیر کړی وه هغه تقریبا
بشیر گواخ مخخکم خوشحال اوسه. فرشتے